السلام علیکم احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی متقی ټینګار وکړ چې په سیمه کې ثبات او د همکاري پراخوالی د افغانستان لومړی توپ دی. د دغو ټلیفوني خبرو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم پر خپلې ایکس پاڼې په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عراقچی ټینګار وکړ چې ایران چمتو دی چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپلې هڅې مخته یوسي او دې هدف ته د رسیدو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د مشورو د پیاوړتیا پر اهمیت ټینګار کوي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې پر ورځ تایید کړه چې ایران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره ورته د منځګړیتوب وړاندیز کړی چې دوی هم ورته لبیک وایي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل ایراني سیال عباس راقچی سره د سیمه ییزو مسایلو په تیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس راپور له مخې په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د نومبر په 12 خپور کړی ویل شوي چې دواړو وزیرانو په دغو ټلیفوني خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اختلافات د خبرو اترو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې د پلان په اړه د تصویب شوي پریکړه لیک په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې فلسطیني ادارې او جرمني هم دغه پریکړه لیک هرکلی وکړ. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه کې لیکلي چې فلسطیني دولت د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک د تصویب د هرکلی ترڅنګ د سولې د پلان د سملاسي پلي کولو پر اړتیا ټینګار کوي. بلخوا د جرمني بهرنیو چارو وزیر یوهان وایټ فال د سیشن بی پروس په خپل څرګندونو کې د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې لپاره د امریکا د پلان تصویب یو ښه خبر وباله او هرکلی وکړ. له پلان سره سم په غزه کې یو سوله ساتي نړیوال ځواک ځای پر ځای کیږي او پر راتلونکي کې د فلسطینیانو د یو خپلواک دولت جوړېدو ته لار پرانستل کیږي. په داسې حال کې چې روسیه او چین له رایه ورکولو ډډه وکړه د امنیت شورا ټولو نورو 14 غړیو هیوادونو د دغه پلان ملاتړ وکړ. متحد ایالات وایي دغه پلان په نړۍ لا مسؤونه کړي. د قزاقستان په جنوب کې تیره شپه په یوه کور کې د اورلګیدنې په پیښه کې 12 کسان مړه شوي چې نه یې ماشومان دي. دا پیښه په الګا باس کلی کې رامنځته شوه. د بیړنیو خدماتو مسؤلینو ویلي چې درې کسان نور د بیهوشۍ په حالت کې ژغورل شوي دي. تر اوسه د دغې اورلګیدنې علت نه دی څرګند شوی. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې د ژمنې ترڅنګ د اورلګیدنې د لامل په اړه د پلټنې امر وکړ. د اوکران جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی وایي چې د چهارشنبې په ورځ به ترکیې ته ولاړ شي او هڅه به وکړي چې د سولې خبرې او له روسیې سره د جګړې د بندیانو تبادله بیرته پیل شي. استانبول د روان کال په پیل کې د روسیې او اوکران ترمنځ د مستقیمو خبرو د درې پړاوونو کوربه و چې بې نتیجې پای ته ورسید. ماسکو چې وړاندیز شوی اوربند یې رد کړ له هغې رئیسې د اوکران پر ښارونو بریدونو ته زور ورکړی. زلنسکی د سیشتنبی پر وسویل موږ د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره چمتووالی نیسو او د حل لارې لپاره وړاندیزونه به له خپلو شریکانو سره شریک کړو. هغه نه دی ویلي چې ترکیې ته په سفر کې به له کومو چارواکو سره ګوري. په می او جولای میاشتو کې دواړه لوري یوازې یو بل ته د بندیانو او په جګړو کې د وژل شویو سرتیرو پر سوال رلو موافقه وکړه چې د وروستۍ تبادلې په ترڅ کې چې د اکتوبر په لومړیو کې ترسره شوه مسکو او کیف هر یو 15 بندیان سره تبادله کړل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اوري. یونیسف د افغانستان په شمال کې د دوه نوو مخکنی سلسلې د ویجاړۍ او تازه معلومات خبره کړې دي. یو شمېر سلسله ځپلی او ازادي راډیو ته وویل
دلته چې د وخت زلزله شوې ده عوام ورځ پر سړېدو د کورونو وران ویجاړ دي په خیمه کې پراته استو
سرپناه نه لري او کورونه مړه شوي دي دښته کې ژوند کوو.
په خوست کې د زلغوسې او سوداګر هم شکایت لري هم یو وړاندیز
نیمه خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی هر هیوا ته د خصنه پرواز وشي اقرادات وشي چې وړنځه 15 لک تر شي پرې ځکه 15 لک وو یز په نیمه لک دی
نن د نومبر 13 د مشمانو د زورولو د مخنی نړیواله ورځ ده.
د مشمانو د مسولیت او ساتنې عمده مسولیت د دولتونو په غاړه ده، او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسولیت لري چې هغوی د مشمانو دغه آسیب پذیری وپیژني.
وړاندې په خبرونه کې دا هم واوري چې ولې یو شمېر کسان د ډار او ویرې له فلمونو خوند اخلي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په شمال کې دوه اونۍ مخکې زلزلې لا 900 ډیر کورونه ویجاړ کړي او له 2000 زیاتې زیانمن کړي. یونیسف زیاتوي له دې عمله زرګونه کورنۍ د ژمي په دې سړو کې په لنډ مهاله سرپناو یا هم له خپلو ګاونډیانو سره اوسي شي. دغه اداره زیاتوي چې د دې سلسلې له امله لسګونه ښوونځي او ښوونیز مرکزونه وران شوي او د اوبو نشتې 40 زیرمې هم له کاره لوېدلې دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمېر اوسېدونکي چې په زلزله کې یې کورونه ویجاړ شوي وایي اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شمال کې د نومبر د 3 منټې له 6.3 درجې زلزلې نږدې دوه اونۍ وروسته د ویجاړۍ رښتینی کچه څرګنده شوې ده. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د نومبر 18 د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ریلیف ویبپاڼه باندې خپور کړی ویلي په اغېزمنو سیمو کې 1340 کورونه ویجاړ شوي او 2153 نور زیانمن شوي چې زرګونه کسان اوس له سخت یخنۍ سره مخ دي او په لنډمهاله سرپناو کې اوسېږي یا هم ګاونډیانو ورته ځای ورکړی دی. د یونیسف په وینا د ارزونې له مخې دې زلزلې په 26 سیمو کې ورځنۍ ژوند ګډوډ کړی، ښوونځي او د زده کړې ځایونه چې شمېر یې 90 ته رسېږي زیانمن شوي، د اوبو 13 سرچینې هم نور د کارولو وړ نه دي او همدارنګه د حفظ الصحې وضعیت هم ښه نه دی چې ډېرې سیمې د صابون او د لاس مینځلو له اسانتیاو بې برخې شوې دي. یونیسف د غرض وایي دي چې پر ماشومانو او هغوی چې د دوی سرپرستی کوي رواني فشارونه هم زیات شوي او د ژمي لپاره اړتیاوي هم ورسته تر بلې زیاتېږي. د راپور پټکو د دغه زلزلې د زیانونو په اړه د ګډې ارزونې نتیجه ښیي چې په شپږو ولایتونو کې 26 کسان وژل شوي، 1202 ټپیان شوي او 3020 کورنۍ اغېزمنې شوې دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمېر اوسېدونکي چې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وایي اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ یو اوسېدونکي میر احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
دلته چې د وخت نه زلزله شوی ده، عوام ورځ په ورځ سړېدو ده، کورونه وران ویجاړ دي، په خیمه کې پراته استو، ډېره یخه ده، مریضي لیا خوا، بې وسیلې خوا، بې پیسې کلي بل خوا، هېڅ شی نشته، د خوراک د پوښاک نو په تمه استو چې څوک کومکي کومکونه هم نشته، نه پوهېږم چې باید زموږ غم وخوړل شي، څوک نشته چې زموږ غم وخوري. وضعیت ډېر خرابه ده، نور نو بد حالت کې استو.
سمنګان د تشخورغان سیمې یو اوسیدونکي خان زمان هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زلزله کې ټول کور نړیدلې اوس مهال په ډیره سخت کې ژوند کوي.
سرپناه نه لرو، کورونه مړنګ شوي دي، دښت کې ژوند کوو، یخ بادونه هم لګېږي او مراسم صحیح نه دي شوي، پراتی او خیمو کې ژوند کوو، یخ بادونه دي او هوا یخ ده، موږ سره ماشومان دي، زنانه دي.
د نومبر په 2 د ریختر په 4.3 درجه زلزلې د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونو په ځنګلي ډول بلخ او سمنګان اغیزمن کړل. زلزلې ځپلې کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره او چاوي د زلزلې لنیټې رئیسی همکارو بنسټونو 200,000 او 100,000 کسانو سره مرسته کړې، خو زیاتوي چې ستونزو ته د ځواب ویلو لپاره بودیجه کمه ده او د اړتیا وړ څه باندې 110 میلیونه ډالره بودیجې څخه تر اوسه یوازې 15 میلیونه ډالره بودیجه ترلاسه شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا تازه د سکتوري وزارتونو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ترمنځ د همغږۍ 15 غونډه کې ویلي نړیوالې ادارې باید بشري موضوعات له سیاست سره ونه تړي. نوموړي د سه‌شنبې په ورځ په غونډه کې ملګرو ملتونو په دوګونی چلن تورن کړ او وی ویل چې دغه سازمان ډېرې برخې په بشري برخو کار کوي، خو په عمل کې بشري مرستې له سیاست سره تړلې چې دا چاره به د مرستو او همکارۍ پروسې ته زیان ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ دفتر یا یونامه د امیر خان متقی د دې تازه سرګندونو په اړه سندي ویلي دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په 1 د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې هم سختې ویجاړې رامنځته کړې. کونړ کې د دې زلزلې له امله 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4 زره ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ کړل چې زلزله ځپلي لا هم تر خیمو لاندې په ناچیزو امکاناتو ژوند کوي. او په وار وارې ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لا پام اړونې غوښتنه کړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
خصوصي سوداګر وایي چې سږ کال د زنغوزیو حاصلات د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر شوي، خو نرخونه یې ټیټ دي. بل لور ته ځایي مسولین وایي چې سږ کال یې چین ته په صادراتو کې اسانتیا پیدا شوې او یو کیلو زنغوزي یوازې په $1 هغه هېواد ته صادري شي. نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو بیې ټیټې دي او په دې بیه هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ورباندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې د زنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي تر څو د زنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال راډیو ته وویل:
نمی خود دولت نه دا خویش دا چې چین نه دی، ډېر هیوادونه دي، هر هیواد ته د خصنه پرواز وشي، اقرادات وشي، چغړنځه 15 لک تر شي، پرې سکول دغړنځه 15 لک وو، یز په 1.5 لک دی، درې 1.5 لک ته ونه دی، پرې سکول نه ساګ دی.
خصوصي سوداګر د زنغوزیو له کاروبار څخه د نرخونو له کبله د ممکنه زیانونو د اوختو اوږدمهاله حل لار دا ګڼي چې د دې میوې د ساتنې لپاره سټنډرډ او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د اړتیا په اندازه قرار قرار بازار ترځ شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي:
امید د دغشي تجارت د دغشي مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګي چیرته کیږي غورمو چې پروشي په ورته شامیږي هغه سړه غرته خځوي په څټ یې تر کول مول پته د تاریخ ولا ما یدا شوی د لکه 20 غونته یو کیلو پورس ک ګونای کمیږي 2 کیلو تجار کمیږي کدا سنه وي خطو سخپل وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د هوایي دهلیزونو له لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوې راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل وویل:
موږ په سلاسله جې کنتنر دي، هیڅ نه جلغوزي کوم خربولی لري، نه کوم بله کومه ستونزه لري. ډېره خال یار مو چې څومره پښتنه وکړه دغه لیارې په دغه لاس ورځو کې نه بېخي داسې ښه منظم روان دي او تیارو تیارو هغوی د لس دغو کرایه ډېره کمې شوې دي، ټوټې کړې دي، هم ترکیش ایرلاین کمې کړې دي، آریانا کمې کړې دي، نور بې کمې $1 ته $1 ته پی کرایه رسېدلې.
بل لوري ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځایي مشرتابه د دې ولایت له سوداګرو، پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده، دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوي عبدالله مختار وویل:
موږ د هېواد غټه شتمني لندغه زنغوزي څخه لاسته راځي، نو هغه وروڼه تجاران چې د زنغوزي کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بها بهر کومې ستونزې لري او موږ حل کېدلی شي، نو هغه هم له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
د زلغوزیو د تاجرانو د ستونزو په اړه مو له خوست راپور اوریده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په ټول افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو بای لوړی شوې دي. د سازمان په راپور کې لیکلي سره لدی چې د اسارو بای شي دي، خو په افغانیو د خوراکي موادو بای څنګه سل لوړی دي. په ورته وخت کې یو شمیر بې وسله کورنۍ وای کار روزګار نشته. جزئیات په دې راپور کې.
ما خودم توانایی حتی دوا گرفتن شورم.
در کابل اوسیدونکو کی فریباد دریو معلوم ماشومان مرده. د هغې خاوند په یو دفتر کې د صفاکارۍ دنده کوي او په خبرۍ په ډېر وضعیت کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغې د سې شنبې په ورځ د نومبر 13 ازادي راډیو ته وویل چې د هوا له سړېدو سره سم د خوراکي او سون توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی چې خلک سخت اندیښمن کړي دي.
مواد سوخت، مواد خوراکه بسیار بلند رفته، هوا روز بر روز سرد شده میره. مواد سوخت خوراکان بلند رفته میره. تفاوت در بودجه 400-300 شده. همه قسم روغن و برنج. اول خودم طفلکای 3 طفل مریض ملول دارم. من خودم توانایی تا دوا گرفتنشون مواد سوخت ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن. من فقط سیرکی آرد میگیرم. یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم. امور گذران میکنیم.
دو خوړو اوسونتو کوبای نه یوازې په کابل بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ډوړې شوې چې د سیمې د اوسیدونکو ستونزې زیاتې کړې. د ختیځ ولایت کونړ اوسیدونکو ناصر چې د 12 کسیزې کورنۍ سرپرست ازادي راډیو ته ویل د کابل یو دکاندار ظریف ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې تر دې چې بېوزله خلک د اخیستلو توان لا نه لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي چې په ټول افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې. دغه سازمان پرون دوشنبه د نومبر 18 په خپل کلی راپور کې ویلي سره له دې چې د اسارو بای خی دي خو په افغاني او د خوراکي موادو بای لوړی شوی او د افغاني او ډالرو د بایو ترمنځ توپیر زیات شوی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د یو شمیر خوراکي موادو په بایو کې کم توپیر راغلی. خو د راپور په ټکو د ژمي په موسم کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو په بازارونو کې د فعالیت د کموالي له امله خلک د نرخونو له بدلونونو سره مخ دي. د راپور له مخې د غنمو، وریجو او مالګو په بایو کې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی خو د اوړو بای بیا لږې لوړې شوي. WFP ویلي د سبزیجاتو په ګډون د ډیزل او په بایو کې هم زیاتوالی راغلی او د کم کیفیت لرونکي تیلو په وارداتو د محدودیتونو له امله د ترانسپورت لګښتونه زیات شوي او په بازارونو فشار راوستي. دغه سازمان د تورخم پولي تړلو د بایو د لوړوالي اصلي لامل بللی. WP د کار په بازار کې د دوامدار کمزوري پاړه هم ویلي او ویلي دي چې د ورځنی مز کارګر په اوسه ډول په اونۍ کې 2 ورځې کار مومي او ورځ مزدوري هم تر 300 افغانۍ رسیدلې. په داسې حال کې چې د سازمان په خبره د تیر کال په پرتله دا بیا ټیټه ده. سازمان ټینګار کړی چې د کډوالو پراخه راستنېدنې هم د کار په بازار سخت فشار راوستي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د اکتوبر په 19 د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې د شدت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان دغه راز د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بل راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ زیاتې شوې د دوی بودیجه کمی. د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان د 23 میلیونو ډیر اوسیدونکو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په غزه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د پلان په اړه د تصویب شوي پریکړه لیک په اړه یو شمېر نړیوال غبرګونونه څرګند شوي دي. تفصیل له نوریاس نوری څخه اورو. نوری صاحب مهرباني.
بله شیبر صاحب مننه. د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اړه د نړیوالو غبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په یو بیان کې چې نن سه‌شنبه خبرلارم ته استولې د غزې لپاره د امریکا په ملاتړ د پریکړه لیک تصویب په سیمه کې د اوربند ټینګښ لپاره یو مهم ګام وباله. ګوتیرش وویل اوس دا اړینه ده چې دغه ډیپلوماتیک حرکت په عملی او بیړني ډول اړینو اقداماتو ته واړول شي. نوموړي زیاته کړه چې ملګري ملتونه په غزه کې د بشري مرستو د زیاتولو لپاره ژمن دي. ګوتیرش دا هم وویل چې دا مهمه ده چې د امریکا د پلان دوهم پړاو ته چې سیاسي پروسه او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د دوو دولتونو د رامنځته کولو حل لاره ده لاره هواره شي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ د امنیت شورا لخوا د تصویب شوي پریکړه لیک هرکلی وکړ او هغه یو تاریخي اقدام وباله. ښاغلی هرزوګ په یو اعلامیه کې چې د هغه د دفتر لخوا خپره شوی ویلي زه غواړم ولسمشر ډونالد ترامپ ته د دې مهمې لاسته راوړنې مبارکي ووایم. هغه همدارنګه له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې فلسطیني مشرتابه ته دا واضح کړي چې باید اصلاحات پلي او ترهګرو له تمویل څخه لاس واخلي. اسرائیل تل پر فلسطینی ادارې چې د لویدیځې غاړې پر ځینو برخو کنټرول لري انتقاد کړی چې هغو کسانو ته پیسې ورکوي چې د اسرائیل په زندانونو کې ساتل کیږي او هم پر اسرائیل د حمله کوونکو د کورنیو غړي ته میلوي. نوموړي د غزې د بیا رغونې چې د امنیت شورا په تصویب شوي پرېکړې لیک کې یادونه شوې او د اوسیدونکو لپاره د ښه ژوند خبره شوې ملاتړ وکړ. فلسطیني ادارې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه پرېکړې لیک چې دیارلسو غړو یې ملاتړ وکړ او روسیې او چین ورته له رایه ورکولو ډډه وکړه ملاتړ کړی دی. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه لیکلي چې فلسطیني اداره د ملګرو ملتونو د پرېکړې لیک د تصویب د هرکلي تر څنګ د غزې لپاره د امریکا د سولې د پلان د سملاسي پلي کولو پر اړتیا ټینګار کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول هم د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې لپاره د امریکا د پلان د تصویب هرکلی وکړ او زیاته کړه چې دغه پرېکړه لیک ښیي چې د ملګرو ملتونو سیستم کار ورکوي. له پلان سره سم په غزه کې یو 16 ساعته نړیوال ځواک ځای په ځای کیږي او پراتونکو کې د فلسطینیانو د یو خپلواک دولت جوړېدو ته لار پرانستل کیږي. اسرائیل او فلسطینی وسلوال ډلې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله ګڼي تیره میاشت د غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د شلو مادو د پلان لومړۍ مرحله ومنله چې په دوه کلنه جګړه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوي. خو د انتقالي ادارې د جوړولو او د هغو هیوادونو د ډاډمنولو لپاره چې غزې ته 16 ساعتي ځواکونه لیږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک تصویب اړینو. دغه پریکړه لیک وایي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه کولی شي چې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د سولې شورا سره یو ځای شي. دا شورا به د غزې لپاره د بیا رغونې او اقتصادي ثبات پر پروګرامونو څارنه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د نومبر 13 له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د دوی له زورونو او ورسره تاو تریخوالی د مخنی بیا درملنی نړیواله ورسه په دې اړه تفصیلی راپور لرو.
تجاوز هم میکردن، مثلا رابطه هم میگرفتن و مجبورت میکردن که همراهش باشی.
د افغانستان د کندوز ولایت اصلی اوسیدون که 22 کلنه مهرما هغه جنسیت بدلی یا ترانسجندر افغانه ده چې وایي په 14 کلنه که په افغانستان که په ځلونو د جنسی تیریو بچه بازی او فیزیکی تاوتریخوالی قربانی سوی ده. مهرما چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته فرانسې ته کډه سوی او اوس په پاریس کې پر زده کړو بوخته ده. ازادي راډیو ته وویل د جنسیت له امله یې د پلار لخوا تر سخت او تریخوالی او وهلو ډبولو وروسته له کوره وتښتېده، خو کابل کې د خطرناکو او بدتر کسانو لاسته ولویده.
من رفتم به کابل و در کابل تقریبا من پشت کار میگشتم. خیلی زمانی که من وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که به من کار میداد. اولین کسی بود که دیگه بالای من دست انداخ میخواست که مثلا تجاوز کنه.
زی چی کابل تا ولارم حدس میوکره چی یو کار پیدا کرم، خو یو سری لدزان سر بوتلم او در جنسی تیری حدس ای رابانی وکره. د دې لپاره چې ما هلته څوک نه درلودل د ترانس جنسیتو یوې ډلې سره یو ځای شوم. یوه میاشت وروسته زه د نارینهو یوې ډلې وتښتولم سالنګ ته یوړم. سره له دې چې ډېره وړوم ما ته یې په زوره شراب راکړل، ډېره یې ووهلم او پر ما یې هر ځل جنسي تیری کول. پولیسو هم همکاري نه کوله او موږ د بیرې شکایت هم نه سوای کولای.
مهرما وایي د خپلې کورنۍ یوازینی جنسیت بدلې وه او له همدې امله د ښوونځي له خپلې کورنۍ سره له اوسېدو او آن ټولنه کې په امن کې له پاتې کېدو په داسې حال کې چې د 14 کلونو ماشومه وه محرومه کړل سوه. دا وایي تر 13 کلنۍ پورې یو زورواکي نارینه چې عمر یې تر دې درې چنده زیات و د بچه بازۍ په هدف په جبري ډول ساتله. د کابل قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکې 14 کلنه مروا بیا هغه نجلۍ ده چې له زده کړو د محرومېدو او د کورنۍ د سخت اقتصادي فشار له امله یو 25 کلن ځوان ته په زوره ورواده شوې ده. مروا چې دوه کاله وړاندې واده او تازه له تیرو دیرسو ورځو راهیسې زوی زیږیدلی د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې غږ خپور سي، خو مور یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې مروا د خسرګنۍ د کورنۍ لخوا له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده.
مجبوریت
دوی داسې مهال د دې وضعیت قرباني کېدو خبره کوي چې نن سه شنبه د نومبر 13 له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د دوی د زورونې او ورسره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې ګڼ ځوانان د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې قربانیان دي او دا سرغړونې پراخې دي چې په ټولو هیوادونو او ټولنیزو طبقو کې لیدل کیږي. ملګري ملتونه زیاتوي چې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې د جنسي زورونو، جبري ناوړه ګټه اخیستنې او د آنلاین او آفلاین پلیټفارمونو په ګډون تاوتریخوالي سره د مخ کېدو خطر سره مخ دي چې په ټکو یې د وسلوالو شخړو په جریان کې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو په ټکو دا د قرباني شویو ماشومانو او د دوی د کورنیو پر فزیکي، رواني او جنسي روغتیا او پرمختګ اوږدمهاله منفي اغیزې لرلی سي. دا سازمان وایي ماشومانو ته دا ډول زیانونه رسول آن د شکنجې او نورو ظالمانه، غیر انساني یا سپکاوي چلند لامل هم ګرځېدلی سي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ډېری قربانیان او کورنۍ هیڅکله د شرم له امله عدالت، درملنه یا ملاتړ نسي غوښتلی. دا هغه څه دي چې د ماشومانو او بشري حقونو ځینې افغان فعالین هم تاییدوي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان کورنیو او د ماشومانو سرپرستانو ته د دوی د حقونو د خوندیتوب او له ناوړه ګټې اخیستنې او تاوتریخوالي سره د مخ کېدو د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې لري. د ماشومانو د حقونو افغان فعال نجیب الله ببرکسي اسدي راډیو ته وویل
دا مالت کې ماشومان هغه ټولنیز مسؤلیت هم اړتیا لري او فردي مسؤلیت تام ارتیال ولې پټوله کې د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې هغه لویه عمده مسؤلیت دی د دولتونو په غاړه ده. کوم شی هغه وادونه ششمن دي د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون ته یا په خپل چوکاټ کې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ یا د حفاظت قوانين لري. دا څوک چې حاکم دي او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغه د ماشومانو د آسیب پذیری وپیژني او خپل ماشومانو ته آگاهي ورکړي چې مثلا کولای شي لوی سړی چې تا نه مثلا لوی وي تلاوت کړي د خپل ملاتړ یا حمایت په اړه باندې.
د یادونې نه چې په افغانستان کې ډیری وخت کلتوري محدودیتونه د دې ناخوالو قربانیانو په ځنګړي ډول د جنسي زور زیاتی او د جبري ودونو قربانیان انجونې چوپتیا ته اړ باسي.
له پیړیو راهیسې څېړونکي دې ته حیران دي چې ولې له بیرودونکو پیښو للیدو خلق خوند اخلي. په دې اړه نوی څېړنې شوې.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې، وینې او بوژدونکې صحنې لري بیرونکې دي، خو نوی څېړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغېز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باوري یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابله په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقيقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانیو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د ریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څېړنې ښیي چې د ډارونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیه او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواک باندې احساس ورکوي، او مقابله کوونکي یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څېړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډارونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بیل دی چې پرشتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فضا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي. سکرینر وایي چې فلمونه او د ویرې کیسې هم دا نقش ترسره کولی شي، یعنی د کنټرول شوي ویرې خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو قسم بیرونکي فلمونه د زړونو درزا ډېروي، خو په پای کې کولی شي دماغ لا